اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه مومنه ز ساسي قربا بشیر غاخم نننې خبرونه د پښتو ژبې د مشهور صوفي شاعر عبدالرحمن بابا پاړه د پروګرامونو د لړۍ دوهمه کړه ده په دې خبرونه کې بعد رحمان بابا د شاعرۍ سمو کارونو ته د خلکو د هڅونې او ټولنیز سمون لپاره د هغه د کار په اړه واوري د سندرغاړو په غږ کې ویل شوي سندرې هم د دې پروګرام برخه دي په تیره خبرونه کې مو واوریدل چې د واټکل تر مخه رحمان بابا په 1450 کال کې د پېښور سره نږدې په بهادر کلي کې زیږیدلی و د تاریخ لیکونکو په وینا له لومړي سره هغه د ادب زده کړو او پوهې سره شوق درلود او ورپسې ګرځېده ځکه خو له خپل کلي څخه کوهاټ ته لاړ او هلته یې دغه مهال دود زده کړې او دینی تعلیم اخیستل پیل کړل د رحمان بابا د ابتدایي ژوند په اړه لیکوال او څېړونکی حنیف خلیل وای
شخصي مور سره ډېر معلومات هم نشته او مور سره چې کوم ماخذونه دي کوم تاریخ دی که نه نو په هغې کې یو خو پټه خزانه ده چې په هغې کې د ده د ژوند باره کې څو غټې غټې خبرې شوې دي چې د پلار نوم یې عبدالستار او بادر کلي کې اوسېدلې او ازارخانه کې وفات دی او دغسې د ملا محمد یوسف نه یې د فقه او د تصوف علم حاصل کړی دی نو ډېرې وړې وړې خبرې البته دویم چې کوم ماخذ دی د خپل دیوان دی چې د ده په خپل دیوان کې ځینې خبرې شته چې هغې نه مونږ ته دا معلومېږي چې دی مومند وو په خپله ځان ته مومند وایي دی چې دی د افغانانو خبره کوي د پښتنو خبره کوي چې کشور د افغانانو مؤثر که د هر بیت مصره مې زلفې د خوبان کړي او دی د یو دور خبرې کوي چې هغه د اورنګزیب عالمګیر دور دی او د هغه د زامنو شاه عالم او اعظم د دې ټولو نومونه یې اخیستي دي که نه یو فقیر وو چې ټوټۍ وه په سر دا د اورنګزیب په وفات به یو طویل نظم لیکلی دی چې تاسو مرثیه هم ورته ویلی شي د شاه عالم او اعظم چې دا د اورنګزیب زامن دي نو په هغې د هغې هم ذکر کړی دی چې شاه عالم اعظم وګوره چې اسحاق په خونونو واره ملک د هندوستان او د پېښور د حالاتو نقشه هم راښکلې ده نو د ده د دیوان نه مونږ ته د رحمان بابا د دور پته هم لګي او د هغه د دور هغه سیاسي او ټولنیزو حالاتو پته هم لګي
په رحمان بابا څېړنه کوونکی او د پېښور پوهنتون استاد عباسین یوسفزی د رحمان بابا د شاعرۍ د پیلولو او پی د تصوف د رنګ د اغیز په اړه وایي
څلور زرو خوشا پورې شعرونه رحمان بابا ویلي په دغه څلور زره شعرونو کې چې مونږ غور کوو نو تقریبا د اتیا بلکې د لس اتیا نوي فیصده شاعري چې زه د رحمان بابا نو هغه د تصوف سره د پند و نصیحت سره او د انسانیت د مینې او د ښېګڼې سره تعلق لري نو داسې ښکاري چې رحمان بابا کله شاعر رحمان بابا ته راتلو نو د رحمان بابا تربیت چېرته د یو صوفي په مخ کښې شوی یا د یو روحاني استاد په مخ کښې شوی و ځکه چې د دوی استادو د هغه نوم و ملا محمد یوسف یوسف دی یادېږي یو شیخ یوسف په نوم باندې په کوهاټ کښې اوس هم د هغې قبر موجود دی شیخ یوسف امکان لري چې همدغه ملا محمد یوسف یوسفزی وي نو د رحمان بابا تربیت د رحمان بابا وړوکوالی چې کوم تېر شوی دی نو هغه هم د دغسې استادانو په مخ کښې تېر شوی دی رحمان بابا چې کله شعر لیکلی دی په کوم وخت کښې ورته د شعر ملکه راغلې ده نو په هغه دوران کښې ښکاري چې رحمان بابا ذهني طور ډېر بالغ و او د فکر او د پوهې معیار یې ډېر اوچت و
چمی می نقد پیدا در کما پوها غبرد سپنا
خو لیکوال او څېړونکی حنیف خلیل بیا وایي چې د یو نیم شعر علاوه رحمان بابا یوازې په تصوف شاعري نه ده کړې او نه هم دا د شاعرۍ د شهرت لویه وجه ده.
د دې د مقبولیت او د شهرت اصلي وجه تصوف نه ده. په دغه دور کې ګور عبدالقادر خان خټک هم د تصوف شاعر دی او د دې مخکې خو د تصوف ډېر اهم شاعران روحانیان تیر شوي دي، مرزا خان دی، غالي خیشکي، وزر نور، خو هغې دومره مشهور و مقبول نه شو، رحمان بابا مشهور و مقبول شو. نو اصلي وجه د رحمان بابا د مقبولیت چې ده که نه، هغه د هغه انداز او د هغه ډکشن او د هغه د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی که نه، یعنی د هغه ژبه، د هغه انداز دی، ډېر په اسانه طریقه، ډېر په مترنم انداز کې خبره کوي. یا ده په شعر کې یو داسې نغمګي ده او لفظونه او ژبه داسې ده چې ډېر زر د سړی پوهېږي او ډېر زر په زړونو کې کښېني. یو خو یې دغه وجه ده د شهرت او مقبولیت، بله دا ده چې ده داسې د انساني نفسیات مطابق شاعري کړې ده چې د ده په ماحول کې د انسانانو کومې مسلې دي هغه اصلي افاقي مسلې یې راخیستې دي او په هغې باندې خبره کړې ده او په هغې کې اخلاقیات هم شامل دي، په هغې کې د انسانانو دوک درد او د هغه انسانانو باندې خوږېدل او یو عالمگیر انساني تصور دی د سره چې هغه هم د شاعرۍ یو ډېر اهمه برخه جوړه شوې ده او په هغې په وجه باندې ډېر مقبول شوی دی.
چرتا د یار شونډې، چرتا غم د دل او جان، چرتا کوتی لال او چرتا لال د بدخشان، ناشی د ملنگو د خانانو سرکلی، چرتا عزیز خان، چرتا ملنگ عبدالرحمن.
اوریدونکو که څه هم د گلزار عالم په غږ کې ویل شوي رحمان بابا په خپل دې شعر کې د خپلې ملنګۍ ذکر کړی و، خو حنیف خلیل وایي چې نوموړی هغومره ملنګ له خلکو او دنیا لرې کس نه و لکه څرنګه چې په خلکو کې مشهوره ده.
شخصي ژوند یې مونږ ته دغسې اندازه کېږي چې دا څنګه مشهوره ده که نه، چې د یو صوفي شاعر و او عبادت به کولو او چېرته د باړې په غاړه به ناست و شعرونه به لیکل او بیا هغه ډېر اوبو یوړ او بیا خلکو راغون که داسې کیسې نه دي، دا ټولې افسانې دي. اصل خبره دا ده چې رحمان بابا د شعر نه مونږ ته پته لګي چې دا یو ډېر باشعوره، یو ویښ ضمیره انسان و او د ټولنې په سیاسي او سماجي مسلو باندې ډېر ژور نظر و او حکمرانان او بادشاهان هم چې کوم ظلم کوي په هغې هم خبره کوي، په ټولنه کې هم چې کوم لرې برې دی په هغې هم خبره کوي. او یعنی یو ډېر زیات زه به دا ووایم چې دانشور سړی و. نو زمونږ ځینې لیکونکو یا ځینې خلکو د دمه یو ملنګ جوړ کړی دی او د دمه یو داسې سړی ترې جوړ کړی چې بس د تش ذکر او فکر کولو د دنیا سره یې کار نه و، نو داسې خبره نه ده. د هغه د دیوان نه مونږ ته صفا پته لګي چې دا ډېر باشعوره انسان و، ډېر سیاسي سوچ والا سړی و او ډېر ویښ ضمیر والا سړی و او دور یې د اورنګزیب عالمگیر په زمانه کې تېر شوی دی.
پل سر دے ساتھ مخدمی نے گل، یا میں تو
په کابل کې د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړی او څېړونکی حبیب الله رفیع وایي چې د رحمان بابا شاعري دومره ښه ده چې د اوسنیو حالاتو سره بیخي سمې خوري او خلک ته ښه ګټه اخیستلی شي.
په دې ډول شاعري کې دا داسې افاقي شاعري ده چې په دې کې د زمان او مکان قیدونه د منځه ځي. داسې شاعران چې داسې شاعري کوي هغه د یوې ورځې دپاره شاعري نه کوي، هغه د ټول عمر دپاره کوي او د ټولو نسلونو دپاره یې کوي. نو په دې اساس د رحمان بابا په شاعري کې چې پرون هم چا د هغو نه درسونه اخیستل، نن هم درسونه ځینې اخلي.
بچے آئی نا پلاس کے واخل حیرانے گے، زلک مارا اڑم صبوری او تحمل.
او له همدې سره د مشال ریډیو د اتلان خبرونه وخت پای ته ورسید. اوس در سره ز بشیر گواخ تر بلې ونې مخ خکم، خوشاله اوسئ.
یم تورلم دستا د زلف تور سنبل.